سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجله تاسو هم د شی بعد ازادي رادیو پر ازادي رادیو سربیره کولای شي هم د شی بعد ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې پړه وګوري او ووري په لپاره خبرونه کوو د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې بشر متي ولا وساده طالبانو لزندان څخه خوشي شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکس پانه باندې لیکلي دي چې متي ولا وسانن له 215 سروز زندان تیرول ورسته را خوشي شو خغلی وساده مارچ میاشتې پر 28مه کابل کې ونیول شو طالبانو په دې تور لګولې و چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې متي ولا وسا له تعلیمه د افغان نجونو د بهرومولو په خبرګو کمپاینونه پیل کړي وو او لورو پرتو سیمو ته یې په ورتلوي د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونی ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو له رسمن د ویسا د خوشي کولو په تړاو څه نه دی ویلي پاکستانی چارواکي وایي د افغانانو په ګډون د نه قانون بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته کړی ده هغه ویلي دا یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې نه قانون کډوال به له پاکستانه باسي پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د نه قانون کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به د کسان موقتی مرکزونو ته بیایي او تر څنګ هغه خلک چې په خپل خوخه وزي همکاري به ورسره وشي اندېښنه ده چې 1,000,000 اولک افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ایستلو لږ وخت سره مخ دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ بینټ د سشن به پورس د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبر پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه خو دا له پاکستانه یې د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امینی ایالت کې وسلوال بریدګر په ډزو سره لږ تر لږه 22 وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي بریدګر د امینی ایالت په لویستون خرګوټي کې په یو بار او د پالوینګ په یو کلب کې پرونه وخت په مخالګو باندې ډزې وکړې مین د امریکا په شمال ویدیس کې یو لری اپروت ایالت چې له کاناډا سره نږدې سرحد لري پولیسو د رابرټ ګارد په نوم په یو څلوېخت کلن کس باندې شک لري چې برید یې کړی دی مین ایالت لزګونه پولیس او امنیتي ځواکونه رسیدلې دي د بریدګر د لټون لپاره هم عملیات ثقیل شوې دي او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن انګلستان او سریلانکا سره لوبه لري دا لوبه د بنګلور پیالت کې هم د شپه روانه ده تر دې ورځې مخکې استرالیا هالند ته په 309 منډو ماتې ورکړې وه په نړیوال جام کې هند خپلو 5 سیالیو په ګټلو لس نمرې لري چې په درجه بندۍ کې په نمرې مقام کې ده تر دې وروسته جنوبي افریقا او نیوزیلند لا 5 څخه څلور سیالۍ ګټلې دي خو سویلي افریقا د منډو وروستۍ تناسب زیاتوالي له کبله پر دویم او نیوزیلند پر دریم مقام دی استرالیا په شپږو پاینټونو پر څلورم او پاکستان په پنځو نمبرو پر پنځم مقام دی افغانستان هم له 5 څخه 2 سیالۍ ګټلې دي څلور پاینټونه لري خو د کم رن ریټ له وجې پر شپږم مقام دی د افغانستان بل لوبه د اکتوبر 1 لا سریلانکا سره ده افغان لوبډله خپل وروستۍ سیالۍ له پاکستان وګټله چې په پراخه کچه باندې افغان لوبډله ورسره وستایل شو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 را پیل شوې دي چې پایلو به د نومبر په 19 وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې پر سره په خبرونه کې واورې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو په لمه کې اوسل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه دوی مکلفیت لري دا چې په دغه لمه کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه نور څه راغلي دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت د یو ډیپلوماټ روسي او ترګندونو خبرګونونه راپارولې دي چې د طالب ډیپلوماټ څوېلې دي او د خلکو خبرګونونه ورته څه دي په دې هم درته روسي جزئیات لرو. د بلوچستان په پښتون میشت سیمه چمن کې د سوداګرو اعتراضونه شپږ مې ورځې ته غځېدلې دي. چې د سوداګرو د څل لپاره اعتراضونه کړي دي او غوښتنې څه دي په دې هم درته روسي جزئیات لرو. همدارنګه د اسرایل او حماس ترمنځ جګړې ته به هم تم شو چې اسرایلی ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. دوی ویلي دي چې تر اوسه یې د حماس یو شمېر مرکزونه هم په نښه کړي دي. د دې جګړې د قربانیانو وروسته شمېر به هم له تاسو سره شریک کړو. همدارنګه دا چې همدا شپه د استرالیا په بخښنه سره د سریلانکا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې جزئیات به وروسته درکړو. تر مطلب هم شته ملتیا غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. دا تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر متي الله وی ساده طالبانو له زندان خوشی شوې دی. ورزو صفی الله استانګزی ته چې په ډېره نور جزئیات راکړي.
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې
د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشی شوې ده. قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې متي الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته را خوشی شو. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا هم ازادي راډیو ته د هغه د خوشی کېدو په اړه په یو پیغام کې وویل:
متي الله ویسا د اوو میاشتو زندان تیرولو څخه وروسته نن ایلاسو د هغه په باره باندې پریکړه شوې وه چې هغه نن ایلاسو. نو نور داس څنګه چې مثلا هغه موږ اوس په لاندې رسنیو سره شریکو خو هغه اوس ایله سوی دي. محکمې هم هغه د هغه ادعا له مخې چې کومه ادعا سوې وله متي الله ویسا ته هغه و میاشتې تنقیزي حبس ورکول سوی دي. کوم چې د غلطو ادعاو له مخې متي الله دوی محکوم کړي و ما هغه محکمې داس خاص عدالت نه دی کړی. ما هغه څه منلي دي.
خغلی ویسا د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې نیول شوی و. طالبانو په د تور لګولی چې خپل سری فعالیتونه کول او د نظام ضد هڅونې درلودې. متي الله ویسا له تعلیمه د افغان جنو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه کړي وو او له رپروتو سیمه ته پورتلوې د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. طالبانو رسما د ویسا د خوشي کولو په تړه ولا څه نه دي ویلي. د متي الله ویسا د خوشي کېدو له خبره ګڼو فعالانو او د بشري حقونو مدافعینو هرکلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې متي الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي. هغه سمدستي له زندانه د نورو بشري حقونو د فعالانو او هغه ټول خلکو ازادي غوښته چې په خبره د خپل او نورو خلکو بشري حقونو په خاطر غږ پورته کړي او د طالبانو لخوا په خپل سری توګه بندیان شوي. ریچارد بنټ د طالبانو په زندان کې د ځینو فعالانو له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او رسول عابدي نمونه هم جلا جلا یاد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی هم د ویسا د خوشی کېدو هرکلی کړی او لیکلي دي چې دې خبر ته له ډېره وخته په انتظار و. هغې هم د پاتې نورو ټولو هغو خلکو په خوشی کولو ټینګار کړی دی چې د طالبانو لخوا په خپل سري توګه باندې نیول شوي دي. طالبانو تر دې څو ورځې مخکې یو افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم تر شاوخوا لسو میاشتو زندان وروسته خوشی کړ. بهبودی په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې لس میاشتې یوازې شکنجې لیدلې.
ما داسې احساس کوه لکه اختطاف شوی چې ځکه هلته هیڅ ډول عدالت نه و. د ناڅرګند برخلیک سره په دوه یا درې متره مربع خونه کې له یولس یا دولس نورو کسانو سره، کله د داعش لغړو او کله له نورو سره، ټول وخت زورولم او راته ویل ته د تلویزیون پاستی تلی زما د وهلو ډبولو ازادي درلوده.
طالبان د 2018 کال په اگست کې واک ته پرسیدو د نجونو د تعلیم مخه تر ډیره ونیول او خزي او فعالان یې له یو لړ سختو محدودیتونو سره مخ کړل. دغو محدودیتونو د فعالانو او خزو مظاهرې وپارولې او په نتیجه کې بیا هم طالبانو له دې ډلې ځینې فعالان چې خزي هم پکې شاملې وي بندیان کړل.
صفی الله ستانګزی وای چې په کابل کې د قلم لار د ټولنې مشر متي الله ویسا د خوشی کېدو په اړه باندې چوسیات راکړل. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسو غړو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقض او وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغه اصول او مقررات ته تجمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه مکلف دی. ورزو اسمت سروان ته سروان ځای تاسیم ستړي مشی په خیر راغلی که تاسې راته وایي چې په دغې لامیه کې د افغان ښځو نجونو په اړه نور څه راغلي دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسې وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولس غړیو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقص او په وړاندې تبعیض غندلی دی. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ په خپله ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتو کې د برازیل استازي ولوسته، ویل شوي چې د طالبانو لخوا د ښځو رول محرومول شاید په جنسیتي ځورونه بدل شي. نوموړي وویل، موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې، سیستماتیک تبعیض او محرومولې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې د جنسیتي ځورونې په معنا دي. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یوه هیواد په توګه غړی دی. د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي غړیو ټینګار کړی چې که چیرې د پریکړو په ټولو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورنه کړل شي، دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوي دي، خو ګټه نه ده کړې. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو سرغړونې غندي او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو تر دې وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړې او ادعا کړې چې ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. د طالبانو د واکمنۍ تر دو کلونو زیاته موده وشوه، خو لشپشم پولگی پورت افغان جونی شوانزیو او همداراز پوهنتونونو ته نشید لی، دوی لزدکو محروم دی او پا این حال که شدو تا اجازه نشده چی پا دفترونو که کار وکری او یا سیاسی فعالیتونو ولری.
ډېر زیات مننه کورودان اسمت سروانو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو یولسو غړو هیوادونو د اعلامي جزئیات را سره شریک کړل چې دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت چارواکي طالب واکمن دي ټولو هغو اصولو ته ژمن پاتې شي چې د ملګرو ملتونو په توګه باندې د یو هیواد هغې ته مکلف دی او ژمن ورته پاتې کیږي. اوس هم ورزو په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوالو ستونزو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت دیو ډیپلوماټ روسي او ترګندونو خبرګونونه راپارولې دي. د خیبر پختونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قونسل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لرم او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده، دا د هغه ترګندونې دي. د پداسې حال کې دا چې د پاکستان د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر نن رسنۍ ته ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د دې په دې هیواد کې ټول ناقانونه کډوال به له دې هیواده د دې میاشتې تر پایه وته وخت ورکول شوی دی چې له دې هیواده ووزي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی، د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ روسیو څرګندونه یو شمېر غبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو حکومت قونسلګری سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شننونکی عصمت قانی د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل لیک کې لیکلي دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړې بللې دي. په پېښور کې پخواني افغان کونسل عبدالحمید جلیلي موږ سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د طالبانو حکومت د لوړپوړو مقاماتو، د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو، د کنوانسیونونو د پروتوکول او د کډوالو د مسلحتونو سره مخالفه خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر ته دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا بسوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محبالله شاګر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یې د یوې مناسبې لارې پر غوره کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي، خو برعکس دوی وایي چې د دې پرېکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال موږ سره په خبرو کې وویل چې دا یوه غیر مسؤلانه خبره ده او د یو مسؤلیت څخه تېښته ده. یوې کډوالې بیا وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي نن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو رنګونی کار دی، خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووسي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان نه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه هم کړې، خو ښکاري چې له دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه. مننه.
سناکا کډوال چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې د هغه طالب ډیپلوماټ څرګندونې را سره شریک کړي چې ویلي وو له پاکستانه د افغان کډوالو ویستل د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی په دې اړه هیڅ ډول اعتراض نه لري. بل پلو بیا د بلوچستان په پښتون میشته سیمې چمن کې هلته سوداګر راټول شوي دي او اعتراض کړي. د دغه اعتراض شپږمه ورځ ده او دغه سوداګر غوښتنه کوي چې د تګ راتګ لپاره د ډیورنډ په کرخه پاسپورټونه نه غوښتل کیږي او افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي د دې په زور له پاکستانه نه شړل کیږي. ورزو لاسیمې د مشالاډیو په دې راپور کې تفصیل اورو.
دا په چمن شارګوټ کې د ډیورنډ کښتنه دي د سوداګرو سیاسي ګوندونو او لغړیانو یا پندیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد پرلتی چې د اکتوبر له 18 نیټې څخه روان دی.
پرلت موږ د دې لپاره لګولې دي چې کوم د پاکستان لالبلو چارواکو چې کومه فیصله کړې د پاسپورت ته دا موږ ته په یوه صورت نه ده منظوره. زموږ په افغانستان کې په میلیونونو روپۍ پستاو دي، زموږ په عربونو پیسې پستاو دي، زموږ کاروبار زموږ روزګار ګرځي د بارډر سره دي، زموږ دغه دوه مطالبه دي. زموږ چې کوم افغاني ماجر د دې ورونه دي چې په زور ایستل کیږي، موږ بالکل دا نه منو چې په زور ایستل کیږي. بل غوښتنه زموږ مین غوښتنه دا ده چې زموږ پر بارډر باندې موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر تر 18 نیټې پورې وخت ورکړی چې په خپله خوښه پاکستان پرېږدي او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به پر ډیورنډ کرښه یوازې پر پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کیږي. په تېر وختونو کې به د کندهار او چمن خلکو ته پر سرحدي دروازه یوازې پر تذکره او شناخت کارت باندې د تګ راتګ اجازه وه.
مر چار را وکه چې زما په افغانستان کې مزکی دي، زمر چار را وکه چې زما په افغانستان کې منډیان دي، زمر چار را وکه چې زمر حالت تجارت دی. مر دلته نه پیپسی لرو، نه دلته مر صنعت لرو، نه کارخانه لرو، نه یو ښه روډ لرو. دلته به مر په روډو سیاست کولای چې ما ته موټر وې راکه، ما ته ښه تعلیم راکه، ما ته ښه د سیاحت لپاره هسپتال راکه، ما ته امن راکه. مر د بارډر یعنی په منیجمنت په دې غزبخته
د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اڅکزي د اکتوبر پر 23مه مشال ویډیو چې د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط کېښي. د اکتوبر پر 23مه د جان اڅکزي او د پرلت د مشرانو ترمنځ خبرې وشوې خو څه خاص پایله ورنکړه. سمت شبنم مشال ریڈیو چمن
و مورید چې پاتې من کې اوس میر سوداګرو خلکو غوښتنه کړی و چې دوی ته دی پاکستان ته دا وختو لپاره پاسپورت نه غوښتل کیږي او همدارنګه له پاکستان دی افغان کډوال په زور نه شړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي پوځیانو په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، وایي چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکنیو تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوی دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه رد شوې دي. ورزو صفی الله ستانکزی ته جزئیات راوړو.
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو سرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شو او متحده عرب امارات هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندې شوې پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شو. د پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیه، چین، متحده عرب امارات او غابون یې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو ده. اسرائیل د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې عسکر د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزې ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر لومې راهیسې د اسرائیلو عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني تحرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیلو بیا هم د شپې لخوا په غزې باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو لویه بیلګه یې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. د دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی و او نصیرات ته تازه راکډه شوي وو په بیګانیو بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو مېرمن یې، یوه لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبې په سهار د بیګانیو بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو لتون چارواکو خبرداري ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصي دود یا دوی اړشوي چې د دې کلا بندې شوی سیمه بشر دوستانه خدمتونه د لاند وخت لپاره وزندوي. پر اسرائیل او د حماس د بریدونو په خبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزه روغتیا وزارت په خبره لک تر لګ شپږ نیم زره تنه وژل شوی چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لک تر لګ 400 اسرائیلانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس هم دارنګ څخه باندې 260 اسرائیلان چې پکې شامل دي يرغمل نیولې.
په فلسطین کې مو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې روستي جزئیات له صفی الله ستانکزی واوریدل. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سیب تاسو مستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي چې د سریلانکا او انګلستان لوبه څنګه روانه ده او همدارنګه د سپورت په ډګر کې نور څه خبرونه شته وکنه؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دم غړی د سریلانکا لوبډله وتوانېده چې د انګلستان لوبډلې ته پاتو وکټو ماتې ورکړي. انګلستان نن یو وار بیا ونکړی شو چې خل لوبه تر سره کړي. دوی 155 منډې کړې وي، 33 اورونه لوبه اورونه لوبولي وو او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د دوی یوازنی مخکښ توپهم کې چې نن بن سټوکس چې 33 منډې کړې وي. سریلانکا ته بیا لاهیرو کوماره درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز انجلا ماتیوس چې ډېر وخت وروسته وار بیا لوبډلې ته راستون شوی، دوه لوبغاړي وسوځول او کنسون رنجیتا هم دوه لوبغاړي سوځولي دي. د سریلانکا لپاره که څه هم دوی دوه لوبغاړي په درویشتو منډو له لاسه ورکړل چې هغې کې د دوی لوبډل مشر کوشال مینډس او کوشال پریرا شامل وو، خو د پیل توپهم کې پتون نساکا ورسره صدیرا سمرت وکرما وکړی شول چې اوږده ملګرتیا وکړي. هر یو په خپل نوبت واویا او 15 منډې کړي دي او په دې سره دغه سیالي وګټله. دا د نړیوال جام په سیالیو کې د سریلانکا لپاره دویمه بریا ده چې دوی دغه سیالي ګټي. خو بل لور ته انګلستان بیا یوازې یوه سیالی ګټلې ده او په دې سره دوی خپل څلورمه سیالي هم وبایلله. د نمرو په جدول کې اوس انګلستان په نهم مقام قرار لري او سریلانکا بیا پنځم مقام ته راپورته شو، ځکه د دوی نیټ رن ریټ د نننۍ سیالۍ نه وروسته ډېر مثبت خواته راغی چې دوی پنځم مقام ته راغلي دي. پاکستان شپږم مقام کې ځای لري او افغانستان بیا په اووم مقام کې ځای لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې بیا ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې ملي لوبډله د هندوستان د پونی ښار کې ده او هلته نن هم تمرینات ترسره کړي دي او افغانستان به د اکتوبر په دیرشمه نیټه د همدې سریلانکا پر وړاندې چا چې نن د انګلستان پر وړاندې بریا خپله کړې ده سیالي ترسره کړي او دغه سیالي د افغانستان لپاره خورا ارزښتمنه شمېرل کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه باندې جزئیات راکړل. اوس هم افریقا ته ورځو چې د ګینی یو زده کوونکی د دې لپاره چې د مصر په الازهر پوهنتون کې زده کړې وکړي د هېواد ته په بایسکل سفر کړی دی. ورزو کیسې په دې راپور کې اورو ګورو.
د افریقایي هیواد ګینی یو زده کوونکی محمد شافی بری د مصر په لوی اسلامي پوهنتون کې د داخلي لپاره په سایکل زرګونه میله سفر کړی دی. دا هغه ارمان و چې د قاهرې په مشهور الازهر پوهنتون کې زده کړې وکړي، خو مصر ته د سفر لپاره د هوایی جهاز د ټیکټ پیسې نه لرلې. هغه ځان ته د افریقا نقشه جوړ کړه او په سایکل روان شو. د څلورو میاشتو مزل او له وو هیوادونو تر تیرېدو وروسته قاهرې ته ورسېد. بری اوس په پوره وظیفه په پوهنتون کې سبق وایي.
که ستاسو څه ارزو وي د هغې تکل په کار دی، ځکه چې همدغه مو مرسته کولای سي. دا ویل چې نن زه دا کوم او سبا دا، نو نه، هغه سي تاسو ته لاره نسي جوړېدای، خو که یو خوب لري او ورباندې کلک او قوي واوسئ نو خدای به مو مرسته کوي.
داغه د ورځې اوسطن سفر 28 میل او چې تر ځنګلونو، ساراګانو او ترنا ام نسیم هم تیر شو. هغه له مالی، بورکینا فاسو، ټوګو، بنین، نایجر او سودان نه تیر شو. هغه وای دوه واره په بورکینا فاسو، یو ځل په ټوګو کې ونیول شو چې هلته نه ورځې سر کړل شوی، خو بیا یې د شپږ پنځوس ډالرو په بدل کې خوشی کړ. هغه سره نورې پیسې نه وې پاتې.
زه پر سایکل ستړی شوی وم او اکثره به په ونو بوټو کې ویده کېدم، ځکه چې په ښارونو کې به له خلکو بیریدم. که په ښار کې وای نو غلو به رانه سایکل پټ کړی وای او نقصان به را رسولی وای.
د بری قسمت هغه وخت بدل شو چې په چاټ کې یو زایتن چې آنلاین یې داغه د سفر په اړه لوستی و مصر ته په الوتکه کې ولېږلو. هغه د سپتمبر په پنځمه قاهرې ته ورسېد او پنځه ورځې وروسته ورته په پوهنتون کې داخله میلاوه شوه. بری وای د زده کړو وروسته به واپس ګینی ته ځي او ارمان یې دی چې یو لوی مذهبي عالم شي.
د پښتو خبرې مجلې پای ته راورسېد. وسام ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کډمنو اړین کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه د چپې د تو ورځې کې ځات تلم. د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې چې ډیر زیات کوچان دغه سیمه ته ځات لرم. باور دی وسه چې دغه کوچان او هغه کسان ساري لرونکي کسان یا کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پښتون چې وای نه دا چې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنسته او بل وچکلې یلمن واشیر سوریس د ډیره زپلې د پخ په پرتله باندې. نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چدي زټول غاړي ته ولیدل دي او دته ورختا دي چې ډول وروزي چې ډول به تر کال کې دا چې جمعیم را روان دي. جواري راغوي د پاره نسته، کړي بیا په خي یا پروډونه چې داغو د پاره نسته. نو د ډیرې کسانو دا غشتنه و چې باید حکومت و دې ته پام درنه وکړي. ډیره ځاته مننه جوړ دی وسته.
السلام علیکم. ما دی کرکټ په اړه کې ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي اوسو او یو قایص ملای اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کی دا تنای دی پو کپنو بانی نکیگی او بل می دا خواهش دا چی تنا کرکرت ندا مو باید تعلیم پو ایسا که هم درست پیشرفت ولرو.